إلا الذين عاهدتم من المشركين ما تاسو تبيلي و چطولو لسلور سلور مياشتي ورکلي شوي او سلورم معاهدة دا چا سروا هاغا خلق چه دا چا معاهدة دا سلور مياشتو نزياتوا او هاغوی خا خلقو هاغوی دا خپل وادو پابندی کولا هاغوی وعده نوی ماتی کری دا نورو پشن هاغوی دا قریشو پشن نو چه دا بنو بکر سر یوزی شو او پا بنو خزاعی حمله کری وا نو هاغا اکسپشنل والا سلورم نقطه چی وا هاغا دلتا دا إلا الذين عاهدتم دا غوی دا پار سلور میاشتی ندی ورکلی شوی دا محلت تا پارا دا چا سر چی تاسو وعده کری دا هاغوی هم مشرکان دی ثم لم ينقصوكم شیئا بیا هاغوی حس هم کمی و نکرو ستاسو سرا هاغوی خپا خپل وعده باندی ولار دی سو خیانتی ندی کری ولم يظاهروا عليكم او نه هاغوی ستاسو خلاف دا چا مدد کری دی احدا دا یو کس هم او گور یهودیانو سو کری و دا غوی سر معاهده و دا میساق مدینه لیکن ها غوی پا پت اتلل او قریشو تبای بی چی تاسو پا مسلمانانو بانی حمله وکری کنه ولی پا ران بانی ناسی او گور پا مشتکانو که هم خخلکو چی ها غوی پا خپل واده باندی کلک و لار و یعنی پا مشتکانو که هم داسی خلق موجود و چی ها غوی پا خپل واده باندی کلک و لار و رشتینه خلکو نو د داسې خلکو سره تاسو هم خپل اګریمنت پوره کوي د دین دا هم پته لګی چې د مسلمانانو کانټراکټ د مشرکانو سره هم کیدی شي پدې کې هیڅ حرج نشته چې دا غوی سره چرته هم معاهده نشي کولی دا غوی سره د سوله معاهده هم کیدی شي دغه شان په مشرکانو کې هم رنگارنګ خلک دی په هغوی کې هم داسې خلک شته چې هغوی خپلې وعدې پوره کوي او داسې هم دي چې نه پوره کوي فأتموا نو پورا کړی الیهم عهدهم الى مدتهم نو استاسو هم دا غوی چې کومې معاهدې دي نو هغه پورا کړی د هغې د مودې پورې که د څلورو میاشتو نه ډېره موده وي نو تاسو ورسره د څلورو نه د زیات وخته پورې معاهده پوره کړی ان الله یحب المتقین بېشکه الله تعالی د تقوا والو سره محبت کوي تقوا والا څوک دي یعنی هغه خلک دا نه ګوري چې دا مشرکان دي نو موږ به دوی مړو کړو پخوانۍ بدلې به ترینه واخلو بلکې هغوی ښه خلک دي چې په زړه کې د الله ویره وي د هغوی د دې آیتونو دپاره توجه پکار ده امید دی چې تاسو به پوهیږئ په دې کې تفسیر ډېر نشته لیکن خبره پکې د پوهې ده چې هر آیت موږ ته څه وایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم بیا چې کله انسلخ تیرشی چسو تیرشی الاشحر الحرم د حرمت میاشتی عام د حرمت کومی میاشتی دی چی دا کلن اللہ تعالی از مکا و اسمان جوڑ کرده دی دا اللہ تعالی پنیز دا کال مده دولس میاشتی دا یعنی دا دولس میاشتی انسانانو ندی جوڑی کردی چی منگوایو چی که دیشی چی دا انسانانو جوڑی کردی نو دا دولس میاشتی دا کال دا اللہ تعالی دا طرف ندی دا هاغ وقت نه د کله راسی چې الله تعالی ځمکه او اسمان جوړ کړی دی په دې کې سلور د حرمت میاشتې دي دا د زمانه جاهلیت نه د حرمت میاشتې وې په دې کې به سو جنگ او جګل نه کېدو په دې سلورو میاشتو کې به جنگ او جدل نه کېدو په دې کې درې پیړ راځي ذیقعده ذیالحجه او محرم یعنی میانه لوی اختر او محرم او یوه ځان لده هغې ته رجب وایي او موږ ورته زبرګه میاشت وایو دا څلور د حرمت میاشتې دي نو اوس دلته د دغه څلور حرمت والا میاشتو خبره کیږي نو اوس کوشچن دا دی زما ستاسو نه سوال دا دی چې آیا دلته د دغه څلورو میاشتو خبره کیږي نه دلته د دې نه د حرمت دلته د دې نه د حرمت میاشتې مراد نه دی ځکه چې دلته راغلی دی چې کله د حرمت میاشتې تیری شي یعنی د لسم ذیالحج نه د دې اعلان شوی دی او د ذیالحج نه پس محرم دی او د محرم نه پس بیا نورې میاشتې شروع کیږي یعنی د حرمت میاشتې خو بیا ختم شي د محرم نه پس د حرمت میاشتې خلاصې شوې دا خو بیا څلور میاشتې نه جوړیږي بلکې صرف بیا دا پنځوس ورځې جوړیږي که تاسو د لوی اختر نه حساب ولګوئ که نه نو شل ورځې د لوی اختر شوې او دیرش پسې د محرم شوې نو پنځوس ورځې شوې. نو د پنځوس ورځو خو هغوی له مهلت نه دی ورکړی شوی. دلته ویلی شو چې کله د حرمت میاشتې ختم شي نو د دې نه مراد را روانې څلور میاشتې دي، یعنی دا لس ورځې د ذلحج نه واخله، یعنی د لوی اختر په لسمه باندې اعلان شوی و که نه، نو شل ورځې هغه شوې او بیا ورپسې د لسم ربیع الثانی پورې، یعنی د دویمې خور د لسمې پورې. نو د دې پورې دا حرمت واله میاشتې جوړیږي او چې کله دا تیرې شي نو بیا به سوي دوی له خو د مسلمانېدو آپشن ورکړی شو. که اسلام نه راوړی او وایې چې مونږ اسلام نه راوړو او مونږ ځو هم نه، یعنی د مکې نه وځو هم نه، نو بیا به سو کوئ؟ فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نو قتل کړئ دا مشرکان چې چرته هم تاسو بیا مومئ هغوی. بیا د هغوی دپاره دلته د اوسېدو گنجایش نشته دی. اوس هغوی دلته نشي اوسېدی. د هر ملک یو ویزه وي او دا د هغه ځای قانون او بیا د هغه ځای په قانون باندې خلک ځي. نو اوس د دې ځای هم دا قانون دی چې دلته اوس څوک مشرک نشي اوسېدی. دا خبره حکومت کوي، نو هغوی ته وویلی شو چې تاسو بیا دلته نشئ اوسېدی. که هغوی مسلمانېږي خو ټیک ده، او که هغوی نه مسلمانېږي نو هغوی به وځي. نو هغې له اختیار ورکړی شو او تاسو ته پته ده چې صرف اسلام داسې مذهب دی چې په هغې کې څوک په زبردستۍ سره نه مسلمانېږي. دا خلک چې وایي که نه چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی، نو دا ټولې غلطې خبرې دي، ځکه چې ایمان د زور شی دی نه. دا به بنده اوله یعنی په زړه کې د دې تصدیق کوي. نو مونږ خو داسې کولی نه شو چې الله یو دی، یعنی د زړه تصدیق څه دی؟ کلمه چې ده چې الله یو دی او نبی د هغو رسول دی، اخیری رسول دی که نه. نو ایمان چې دی دا د زور شی نه دی، دا به بنده اوله په زړه کې د دې تصدیق کوي. نو مونږ خو داسې کولی نه شو، اوله به زړه ګواهي ورکوي چې الله یو دی او نبی د هغو اخیری رسول دی، او بیا به په خوله سره بنده اقرار کوي. چې زړه ګواهي نه ورکوي نه د خولې د وینا بیا څه فایده. او په نورو مذهبونو کې وګورئ چې کله د هغې نه خلک مسلمانان شوي وو نو د هغوی سره یې څنګه بدسلوکۍ کړې وې. او د دې نه علاوه سپین چې کله نورو خلکو په د قبضه کې راغې، یعنی اوله په سپین باندې د چا حکمرانی وه، هلته ټول مسلمانان وو، او چې کله هغه واپس کافرانو واغستو د خلکو او چې د خلکو په قبضه کې راغی نو هغوی بیا د مسلمانانو سره څنګه سلوک کړی وو. دومره ظلمونه یې کړي وو چې تاسو خپل دین پرېږدئ، د دې نه لرې شئ. او په هغه وخت هغوی ته ویلی شوي وو چې لاړ شئ، او هغوی به وایي چې خلک به لیږو د مسلمانانو کره چې لاړ شئ او د دوی د کور تلاشي واورئ چې دوی کره شراب شته دی او که نه. چې شراب به ورکره نه وو نو هغوی ته به وایي چې بیا تاسو مسلمانان یئ. نو بیا مسلمانانو د ویرې نه په کور کې شرابونه کېښودل خلکو ته صرف د خودلو د پاره. نو هغوی وی چې دا خو دې مونږ له دوکه راکړه، او بیا به یې کتل چې اوس ګورو چې خنزیر وکره دی او که نه. نو باقاعده به یې د هغوی په کورونو چاپې غورځولې او په هغوی باندې به یې خنزیر په زور باندې خوړو چې دا زمونږ د مخې وخورئ چې پته ولګي چې تاسو مسلمانان یې او که نه. په سپین کې هغوی د اسلام د ختمولو کوششونه کړي وو. د هغوی ابا اجداد یعنی د دغې سپین والو ابا اجداد چې وو پلار نیکونه مسلمانان وو، او بیا د هغوی د نسلونو سره سو شو د دومره ظلم او زیاتي نه پس. او دلته چاته نه ویلی کیږي چې نه تاسو به اسلام راوړئ، ځکه چې اوس خو زموږ حکومت راغلی دی. چې کله یو ځای فتح شي نو د هغه ځای د خلکو سره بیا څه سلوک کیږي. چې کله هغوی ته پته ولګي چې دا زموږ مخالف خلک دی او دوی زموږ خلاف جنګونه کړي دي او دوی زموږ د دین نه دي. او نن خلک ځان ته لا ډېر اصول والو وایي او مهذبه خلک وایي، مونږ ډېر کلچر والی یو او ښه اخلاق والا خلک یو. او نن چې دا خلک یو ځای قابو کړي نو بیا د هغه ځایونو څه حال وي او د هغه ځای د ښځو سره بیا څه سونه کوي، د هغه ځای د ماشومانو او بچو سره بیا څه کوي، دا هر چا ته پته ده. مکه فتح شوه او هغوی ښه ښکلي څلور میاشتې هغې له ورکړی شوې چې دوی به د مسلمانانو سره اوسېږي او په ډېرو سیزونو به دوی پوه شي. نو هغوی له چویس ورکړی شو چې چې یا خو تاسو مسلمانان شي او کنه مسلمانان کېږئ نو بیا دا ځای پرېږدئ، ځکه چې دا ځای د توحید دی نو دا فیر یعنی مناسبه خبره ده. د دې ځای تاریخ وګورئ، دا ځای په څو وجه جوړ شوی و. دلته خو د شرک کولو گنجایش نشته، دا خو ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او هغه بابای توحید و. دلته خو د توحید نه علاوه سوونه، هغه خو ټول عمر د شرک خلاف جګړه کړې وه. نو ویلی شو چې که بیا دلته داسې خلک اوسېدل غواړي نو دوی بیا دلته نشي اوسېدی، بیا د دوی سزا قتل دی. او دا دی هغه آیت، دا لږ ځای د دې آیت نه راوباسي، دا لږه ټوکړه، او وایي چې وګورئ دای په قرآن کې څه لیکلي دي. که چېرې څوک تاسو ته دا آیت یعنی دا ټوکړه راواخلي او ووایي چې په سورة التوبه کې دا لیکلي دي، فقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوهم كل مرصد، نو تاسو بس وایئ، نو په کار ده چې تاسو ته پته وي چې کله مونږ پوهیږو که نه، نو بیا مونږ چې کله مونږ نه پوهیږو نو بیا مونږ پریشانه شو چې هی په قرآن کې لا دا هم لیکلي دي چې تاسو ته مشرکان هر ځای میلاو شي نو هغوی مړه کړئ، نو هغوی ونیسئ، هغوی ګیر کړئ او کینئ د هغوی دپاره په هره مورچه کې. نو دا خو ډېره د ظلم خبره شوه نعوذ بالله، حالانکه دا د دې وخت لپاره نه ده. تاسو لږ وګورئ چې د دې کانټکس څه دی، د شانه څو خبره را روانه ده چې څلور میاشتې د حرمت تیری شي نو هغوی له د څلورو میاشتو الټیمیټم ورکړی شو، مهلت ولا ورکړی شو، لیکن دا یو جنرل یعنی عام قانون جوړول، یعنی دا یو عام قانون جوړول او په غلطی طریقې سره بیانول چې چرته هم دلته مشرکان چې چرته دلته هم مشرکان میلاو شي نو هغوی قتل کوي، نو دا د اسلام خلاف خبره ده او دا غلطه پروپیګنډا ده. نو موږ له پکار دی چې خپوه شو په داسې آیتونو چې دا موږ ته سوایي، او موږ ته خو دا ویلی شوی دی چې په اسلامي حکومت کې یو ذمي یعنی غیر مسلمان اوسي نو هغه به ټیکس ورکوي لکه څنګه چې نور خلک زکات ورکوي یعنی مسلمانان، نو غیر مسلمانان به جزیه ورکوي، نو د هغوی د جان مال او عزت ذمه به اسلامي حکومت کوي، هغوی څوک نشي مړو کولی. که هغوی قتل شي نو مسلمان به هم د هغوی په بدله کې قتل کیږي، لیکن د دې خبرې موږ ته پته نشته. دا خبرې زموږ ځوانانو ته کیږي او هغوی په دې طریقه باندې برین واش کیږي چې ګورئ ستاسو په قرآن کې دا لیکلي دي چې تاسو تیار شئ او دوی مړو کوي. نو داسې خلک په انټرنیټ باندې ناست وي چې د دې خبرو چاته صحیح پته نه وي، نو بیا د دې خلکو په پروپیګنډا کې به هغوی راځي او د غلطو خلکو په لاسونو کې هم تلی شي. نو وفرمایلی شو چې بیا هغوی ونیسئ، هغوی ګیر کړئ او د هغوی دپاره په مورچه کې کینئ، او سبحان الله دا دین، او مخکې وګورئ فَإِن تَابُوا او بیا هم کو دی توبه کړي یعنی د توبې دروازه اوس هم کولاو ده، اوس خو حجت تمام شو، اوس مکه هم فتح شوه او پته هم ولګېده چې څوک په حقه باندې دي، او څلور میاشتې هم تیرې شوې، او کو بیا هم دوی توبه وکړي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، که هغوی منځونه کوي زکات ورکوي نو د هغوی لاره پرېږدئ. د توبه کولو مطلب دا دی چې اسلام راوړل، خپل حالات بدل کړي، زړې طریقې پرېږدي. نو چې څوک اسلام راوړي او بیا دا دوه کارونه وکړي، مونځ او زکات، نو بیا به تاسو د هغوی لاره پرېږدئ. چې څوک کلمه وایي، د دې مطلب دی چې د کلمې ویلو نه پس هغه دوه سیزونه دي، مونځ او زکات، او دا د یو مسلمان نښه ده. د کلمې ویلو نه پس چې هغه مونځ کوي او زکات ورکوي نو هغه بیا مسلمان ګڼلی کیږي. د دې خبرې نه موږ ته څه پته ولګېده چې د ټولو نه کم ریکوایرمنټ چې دی د اسلام نو هغه مونځ او زکات دی، کم از کم دا دوه کارونه کول. یعنی د ټولو نه کمه مطالبه چې ده د یو مسلمان نه چې د هغې په ذریعه یو بنده مسلمان ښکاري. نن خو که څوک مونځ هم نه کوي او که پوره د کلمې د وضاحت هم نشي کولی چې کلمه دې څه شي، لیکن هغوی ځان ته مسلمانان وایي چې زه د مسلمانانو کره پیدا شوی یم. که یو منافق هم وي او که څوک د پاسه د ظاهرولو دپاره وي، که څوک کلمه وایي منز کوي او زکات ورکوي نو د اسلامي سټیټ دا کار دی چې هغوی به مسلمانان ګڼي. څه پوه شوی؟ یعنی کنن څوک وایي چې کلمه وایي او منز کوي او زکات ورکوي نو د اسلامي سټیټ یعنی د یو اسلامي ملک دا کار دی چې هغوی به مسلمانان ګڼل کیږي او نور خلک به هغوی ته مسلمانان وایي، ځکه چې زموږ په ذمه دا کار نه دی چې موږ د خلکو په زړونو کې دننه وګورو چې هغه څه دی. دا خو هسې ټوله شوشا کوي، یعنی موږ دا نه شو ویلی چې او دا بنده خو ټوله شوشا کوي، دا خو هسې منځونه د خلکو په مخ کې کوي. دی خو حجلم د ریاکارۍ د پاره تلی دي، دی بار بار عمرې خلکو ته د ښودلو د پاره کوي. نو تاسو ته څه پته ده چې دا د ښودلو د پاره ده او که د زړه نه ده؟ مونږ ته ویلی شي چې تاسو صرف د ظاهري په ظاهره معامله کوئ، مونږ د ظاهره مکلف یو. بس کچری تاسو دا یو حدیث یاد وساتئ نو ډیر به مو په کار راشي او د دې نه ما ته هم ډیره فایده میلاویږي. مونږ ته څه ضرورت دی چې مونږ ته د چا د زړو پته نشته، نو په هغې باندې ګمان کول او سوچ کول چې دا وګورئ چې د فلانی به دا نیت وي، هغه خو ضرور دا سوچ کړی دی، دا خو په دې وجه ما ته دا خبره کوي چې دا دا مقصد و. نو دغه شان سوچونه مونږ نشو کولی د چا په باره کې. مونږ ته ویلی شوي دي چې د بنده په ظاهره پسې ځئ، چې څوک په ظاهره ښه دی بس ټیک ده، د چا د ننه کتل نه زموږ سره د دې طاقت شته او نه مونږ ته د دې په باره کې ویلی شوي دي. اوس څه پته که هغوی دروغ وایي، کیدی شي چې هسې د ځان بچ کولو دپاره یې څو کلمه ویلي وي. او منافقانو خو به هم په مسجدونو کې منځونه کول، لیکن هغوی به خلک مسلمانان ګڼل، ځکه چې هغوی به منځونه کول، زکات به یې ورکوو، حالانکه هغوی د زړونه منافق و، لیکن هغوی به چا نه جج کول چې په دې کې کوم صحیح دي او کوم نه دي صحیح. بس هغوی مسلمانان دي، دا پوره دي. نو هغه به مسلمان ګڼل کیږي چې څوک دا دوه کارونه کوي. که څوک دا دوه کارونه پوره کوي نو د قرآن مطابق به هغوی مسلمانان ګڼل کیږي. او خلک وایي چې که مونځ کوو او که نه، تاسو ته څه پته ده چې زموږ زړونه څنګه دي؟ نو د زړه خبره نه کیږي، بلکې وویلی شو چې مونځ کوئ، زکات ورکوئ، لیکن زموږ مسلمانان د مونځ څومره پابندي کوي. اذانونه کیږي او خلک په بازارونو کې روان وي، نور راختلی وي او خلک ودوي، او په یوولس او دولس بجې باندې راپاسي. نو منځونه پرېښودل دا ډېره د افسوس خبره ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اسلام کړۍ به یوه یوه ماته شي، چې کله یوه کړۍ ماته شي نو خلک به لاندې کړۍ ونیسي. څه مطلب دی د دې خبرې؟ دا مطلب نه دی چې اسلام ته به نقصان ورسي، مطلب دا دی چې د اسلام شعائر چې دي نو خلک به دا پرېږدي، او یا د اسلام احکامات چې دي چې څنګه وخت تیریږي که نه نو کمی به راځي، د خلکو به په اسلام کې خرابې راځي، یعنی د خلکو په اسلام کې به خرابې راځي، سټینډرډز به غورځېږي. نن هر بنده مسلمان دی خو هغه هیڅم نه کوي. یقین وکړئ ځینو خلکو له کلمه ویل هم نه ورځي. داسې هم جهالت دی زموږ په ملکونو کې، هغوی له کلمه هم نه ورځي لیکن هغوی مسلمانان دي. چا له مونځ ورځي نه، مونځ کول خو دي، مونځ کول خو لا د وروسته خبره ده. بیا هم هغوی وایي چې مونږ مسلمانان یو، هغوی بیا وایي چې څو شو که دا مو نه کړو، مونږ مسلمانان یو. نو اوله ډېر سیزونه وو چې په هغې به خلکو پابندي کوله، په هغې به کار بند و، یعنی په هغې به تلل. نو رو رو هغه سیزونه د لاسونو نه ووتل او د ټولو نه کم شی مونځ کول دي. که دا هم د لاس نه لاړو نو اسلام به هم لاړ شي، الله دې نه کړي. او هغه دی مونځ او زکات. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایلی دي چې د اسلام کړۍ به دغه شان ماتیږي او خلک به لاندې والله کړۍ نیسي، او فرمایلی دي چې اولنۍ کړۍ ماته شي نو د دې سره به د الله تعالی قانون مات شي او غیر قانون به راشي، یعنی د الله قانون په کار و نو هغه به لاړ شي او د الله تعالی قانون به راشي، یعنی د الله تعالی قانون په کار و نو هغه به لاړ شي او د خلکو قانون به راشي. او چې اخیری کړی د مونځ ده چې دا ماتیږي نو د ټولو وروستنۍ درجه چې ده د هغې نه پس نو بیا سوشته دی د هغې نه. او نن هغه کړی د لاسه وتې ده. سوچ کوی چې د زوال څنګه انتها راغلی ده او بیا هم مونږ خلک خپل ځانونو مونږ ته مسلمانان ښکاري. نه راته د مونځ پته ده او نه د زکات ته ورکولو. لونو ته دا نه ویلی کېږي چې ستاسو سره څومره سره زر دي، یعنی د وادو په موقع باندې. نو د دې به ای لور، د دې به ته زکات ورکوې کال په کال. او نه زوی ته دا ویلی کېږي چې ای بچیه، اوس خو ستا جاب دی او چې دومره پیسې در سره شي، کال تیر شي، نو د هغې به ته زکات ورکوې. دا هغوی ته څوک وایي؟ او بیا چې وروسته هغوی ته پته لګي، نو بیا پریشانه شي چې هی، مونږ ته خو ټول عمر مونږ خو ټول عمر زکات نه دی ورکړی. چې کله بچو له مال ورکوئ، نو د زکات ورته ضرور وایې. نو بیا تاسو د هغوی لاره پرېږدئ، بیا هغوی مه نیسئ، بیا هغوی مه ګیروئ او مه هغوی مړه کوئ. کچرې هغوی توبه کړي، یعنی انسان، یعنی اسلام راوړي، هغوی منځونه کوي، زکات ورکوي، نو بیا د هغوی لاره پرېږدئ. ان الله غفور الرحیم، بشک واقعی الله تعالی بخنی والا او مهربان دی. داسې خلک هم بخی چې هغوی په تیر عمر کې دومره ګناهونه کړی دي، او څنګه چې د اسلام سره یې دشمنی کړی دي او هغوی توبه کړي او اسلام راوړي، نو الله تعالی بیا هغوی وبخي او د هغوی د ټول عمر ګناهونه معاف کړي. او دا هغه آیت دی چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه جوړ شوی و، نو د هغو په دور کې ځینو خلکو د زکات کولونه د زکات ورکولونه انکار کړی و. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی خلاف د جنګ لپاره ودرېدو، نو خلکو ورته وی چې دا مسلمانان دي، د دوی سره تاسو څنګه جنګ کولی شئ؟ نو هغو بیا دا آیت بنیاد جوړ کړی و چې څوک زکات نه ورکوي که نه، نو هغه خو بیا مسلمان هم نه دی. او صحابه کرام رضی الله عنه په عمل کې یو څیز پرېښودلو په عمل کې یو څیز پرېښودو ته کفر ویلی و، یعنی هغوی به یو څیز هم نه پرېښودو، یعنی صحابه کرام په عمل کې یو څیز پرېښودلو ته کفر نه وی سوای د مونځ نه. چې چا به مونځ نه کوو، نو هغه خو په کفر کې لاړو، یعنی چې چا به مونځ نه کوو نو هغه خو په کفر کې لاړو. هغوی ته به کفر وی، کافر وی، چې مونځ به یې نه کوو او زکات به یې نه ورکوو. په ټول قرآن کې چې کله د مونځ خبره راغلی ده، نو ورسره د زکات خبره ضرور راغلی ده. نو د دې نه د زکات د اهمیت پته لګي. وان احد من المشرکین استجارک، او که چېرې مشرکینو نه یو تن هم او که په مشرکینو کې ستاسو نه یو تن پناه غواړي، فاجره، نو پناه ورکړئ هغو له، نو پناه ورکړئ هغو له، یعنی که په ټوله جزیره عرب کې ستاسو نه یو مشرک پناه غواړي، څلور میاشتې تیرې دي او ستاسو نه مهلت غواړي، یعنی پناه غواړي ستاسو نه چې زما لږ نور وخت پکار دی په سوچ کولو کې او پوهېدو کې، ماته د وخت ضرورت دی، زه په دین اسلام باندې خپل ځان پوهه کول غواړم. که دومره وخت هم تیر شي، نو تاسو هغو له پناه ورکړئ. حتی یسمع کلام الله، تر دې چې هغه واوري د الله کلام، یعنی قرآن واوري. ثم ابلغه مأمنه، بیا هغه ورسوی د هغو د پناه ځای ته. ذلک بانهم قوم لا یعلمون، دا په دې وجه چې داسې خلک دي چې هغوی نه پوهیږي. الله اکبر. نو دا آیت ولی خلک نه بیانوي؟ چې کله خلک په دغه بل آیت پسې باندې ګوتې اوچتوي چې قرآن وایي چې مشرکین قتل کړئ چې کوم ځای هم هغوی تاسو ته میلاو شي، نو بیا دا هم ورته ووایه که نه، چې قرآن دا هم وایي چې که څوک ستاسو نه پناه غواړي، نو هغه مه قتل کوه، هغو له پناه ورکړه او هغو له د قرآن د اورېدو موقع ورکړه چې هغه د الله کلام واوري. پوه شوئ؟ ځکه چې هغه به وګوري د مسلمانانو تور طریقې به وویني، د مسلمانانو اخلاق به وویني، د هغوی یعنی د هغوی کردار به وویني، نو کیدی شي چې هغه اسلام قبول کړي. لیکن د کلام اورېدو نه پس به هم هغه داسې نه وایي، هغو ته داسې نه وایي چې اوس اسلام راوړه که نه، تا له خو ما پناه در کړي وه، نه، زه لاړ شه او هغه د خپل امن ځای ته ورسوه. د هر ملک وي هغه، که دلته مو پرېښودو نو چېرته بل مسلمان هغو ته څونه وایي، ځکه چې هغو ته خو به پته نه وي چې دی د چا په پناه کې دی. نو اوس لاړ شه او دی خپل د امن ځای ته ورسوه. کو هغه بورډر کراس کول وي یا هر څه چې کوي چې هغه محفوظ شي، یعنی د هغو سره اوس تاسو زیاتې نشئ کولی چې که ته نه مسلمانېږې نو اوس دې مونږ مړ کوو. نه، داسې نشئ کولی. او الله تعالی څومره ښکلی خبره وکړه د هغو په باره کې چې دا په دې وجه چې دی د هغه قوم نه دی چې هغوی علم نه لري، چې هغه ستا سره کینی پاسي وخت تیر کړي، چې هغه ستا سره کینی پاسي او وخت تیر کړي، قرآن سټډي کړي، نو بیا به هغه پوه شي او په خپله به اسلام راوړي. او دا د هر دور یو ټول دی چې کو یو مسلمان په خپله صحیح په دین وي او د غیر مسلم سره خوالی وکړي نو غټ غټ دعوتونه هغه کار نشي کولی کوم چې مسلمان په خپله کولی شي. چې کله د هغو ښه اخلاق وي او ښه کرداري وي او هغه بنده وویني چې څومره د هغو ډېر اثر وشي، یعنی دغه مسلمان چې دی که نه د هغو د اخلاقو او کردار په وجه هغه غیر مسلم چې وي هغه ډېر متاثره شي. نو الله تعالی فرمایي چې هغوی ته پته نشته. او نن اکثر خلکو ته وګورئ، هغوی ته صرف د میډیا د حده پورې پته وي، لیکن هغوی ته د اصلي اسلام پته خو نشته که نه، یقین وکړئ نشته ورته پته. نو اولنۍ خبره دا ده چې مونږ پخپله د زوال انتها ته رسېدلي یو، یعنی مونږ دومره غورځېدلي یو چې مونږ ته څوک وګوري نو هغوی ته پته نه لګي چې دا مسلمانان دي، نو هغوی غریبانان به زمونږ نه څه زده کړي. په دې وجه خو په ځینو کورونو کې د غیر مسلمانانو کارونه کوي، لیکن هغوی ته دا پته نه وي چې مونږ مسلمانان یو، نو هغوی غریبانان به زمونږ نه څه زده کړي. هغوی چرته هم زمونږ نه متاثره کیږي چې مسلمانان شي، چرته هم داسې نه کیږي چې غیر مسلم مسلمانان ملک ته لاړ شي او چې هغه راشي او امپرس شي چې مسلمانان داسې دي چې مونږ هم دغه شان جوړ شوې. لیکن نن چې زمونږ کوم اخلاق دي د هغې په لیدو سره به خلک زمونږ نه وتښتي. چې کله مسلمانان صحیح مسلمانان وو که نه، په سیند کې چې کله اسلام خور شوی و مسلمانان تاجران به راتلل دلته، هغوی به دلته راتلل او لین دین به یې کوو چې دا او د هغوی سره د لین دین په وجه به خلک د هغوی نه ډېر متاثره کېدو، نو بیا به هغوی اسلام راوړو. او تاسو ته به هغه مثال یاد وي د سمامه بن اسال چې هغه یو غټ سردار و نیولی شوی و او چې دی راوستی شو، دا هم د شپږمې هجری خبره ده. دی په بدله جامه کې راغلی و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو په نیت راغلی و، لیکن صحابه دی اونیو او چې رای وستونو د مسجد د ستن سره اوتړو په مسجد نبوي کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغه لاره تیرېدو، نو تپوس به یې ترینه کوو چې سمامه ستا په نیز څه دي، نو هغو به وی زما په نیز خیر دی، که ما قتل کړې نو یو قصاص والا به قتل کړي، هغوی به زما شاته زما بدله اخیستو له راځي، کو احسان وکړي نو یو قدردان به احسان وکړي، کو مال غواړي او چې څومره غواړي نو تاله به درکړی شي. ډېر غټ سردار و د خپلې قبیلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په دې حال باندې پرېښودو. دوه ورځې نورې تیرې شوې، بیا دغه خبرې وې. په درېمه ورځې ترېنه بیا دغه سوال وشو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سمامه پرېږدئ، کعبه ویني، زی او راځي، قرآن اوري، په دې صحبت کې وي هغوی، چې هلته شپه ورځ د الله تعالی د توحید خبرې بیانېږي، چې هلته دی د مسلمانانو رویه ویني، د هغوی کردار ویني، د هغوی منځونه او روجې ویني، د هغوی اخلاق ګوري، نو دا هر څه هغوی د هغه ورځې راسې ګوري، هغوی اوري او ګوري او پوهیږي. نو چې کله هغه پرېښودی شو چې زه او هغه لاړو بل خوا لاړو، هلته یې غسل وکړو، واپس راغی او کلمه یې وویل. هغه وخت یې په دې ونه وې چې چېرته خلک دا خیال ونه کړي چې د ویرې په وجه مسلمان شو. او بیا هغه وویل چې په ټوله ځمکه باندې ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه نفرت کوو، لیکن اوس ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ په ځمکه باندې د ټولو نه زیات محبوب مخ کاری، او والله په ټوله ځمکه باندې ما ته د الله دین د ټولو نه بد ښکارېدو، یعنی دومره به راته بد ښکارېدو چې بل داسې بی دین به ما ته بد نه ښکارېدو، لیکن اوس ستا دین ما ته د ټولې دنیا د دینونو نه زیات محبوب شو. اغو سولی دلی و سو شی داغو مخی لراغلی و دا صحابه کردار او اخلاق. هغوی خو زمون پشان نو، زمون پشان رویه او طریقه نوی. زمون خو رویه شروع کیگی دا نفرتونو سرا او دا مون تا اسلام خکاری کو چری مون پا خپل لین دین کی صفا نیو. کچری تاسو پا خپل دین کی صفا نیو. او خانه ای نو هغوی با بیا ستاسو نسنگ متاثیر کیگی. هغوی با وای چی ده داسی در اغجن و پا دین بانی با مون سو کرو چی ده تراشو. ده داسی بد دیانتو او فراد والاو پا دین که با مونگ سو بیامومو. هر زی مونگ فراد کوو او دروغ وایو دوکی ور کوو. داشان چی تر سو پوری مونگ هغوی لچانس ور نکرو چی هغوی مونگ تاو گوری مونگ واوری مونگ اوپی جنی مونگ پلی دروازه بندی کری دی هغوی تا. پلی چینلی مو بندی کری دی آغوی تا. دا آغوی سر تعلق نساتو زکا چی دا غیر مسلمانان دی. دا آغوی نمونگ نفرت کوو. دا آغوی نمونگ مخ اڑوو. نمونگ با آغوی لسنگ دعوت ور کوو. یادو ساته یو خبره دعوه دا هر چا دیر خوخوی. چی پا مونگ که هر بنده غاری چی فلانه دی مسلمان شی. هی سم رخ مسلمان بوی. زمونگ دا طول دا دی خبری خواهش شوی چی طول ولی نه مسلمانیگی او چې زما په لاس مسلمان شي دا زمونږ ډیر غټ خواهش وي. لیکن یوه خبره په ژوند کې یاد وساتئ چې دا وه هغه فیلډ دی چې په دې کې د انساني همدردۍ عنصر ضروري دی، یعنی د دې المنټ پکې ضروري دی. خود غرضه خلک دعوه نشي ورکولی. دا هغه خلک کولی شي چې د چا په زړه کې د بل لپاره درد وي، چې د انسانیت غم وي، چې په هغې کې سنسیریټي وي، چې په هغې کې اخلاص وي. کچری زما د پاره صرف خپل ځان او خپل خاندان اهمیت لري او نور څوک نه، او د خپل د غم نه مړه یم او باقی کوټوله دنیا جهنم ته ځینې ځي دي، ما ته څه فرق نه پرېوځي. بیا که زه په خوله ډېر ویم چې څومره مزه به وکړي چې زما په لاس څوک مسلمان شي، نو بیا دا هسې خبرې دي، نور هیڅ هم نه دي، صرف خالي خبرې دي. کچری مونږ واقع دا غواړو چې څوک مسلمان شوی، نو پکار دی چې زمونږ په زړه کې د هغو دپاره ډېر درد او تړپ وي، خیرخواهي وي. چې کله د انسان په زړه کې تړپ وي او فکر وي او که صرف خبرې وي، زمونږ خو د خپلو مسلمانانو هم تړپ نه وي چې که هغوی لاړو او که لاړ نه شي، د هغوی د راغوښتو دپاره هم زمونږ سره صرف خبرې وي چې هغوی داسې دي، هغسې دي، ګورئ څومره بد دي. د هر بنده په باره کې مونږه سلسو ججمنت ضرور پیش کوو. د هغوی دپاره زمونږ په زړونو کې خیرخواهي نه وي. ټیک ده، د ثواب تړپ پکار دی چې ماته به ثواب میلاو شي، بلکې د دې نه هم زیات خواهش لرل پکار دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره تړپ و چې هغه به اودو کېدو د شپې چې هغه به دې تړپ اودو کېدو ته هم نه پرېښودو. دا د هغو تړپ و چې اوښکې به یې د سترګو نه ډکې شوې او بهېدې به. هغه به ولې د خلکو په غم کې جړېدو، ولې د هغو سکون نه و؟ په دې وجه نه چې زما ثواب زیات شي یا کم، بلکې هغو به د دې خبرې د هغو سره به د دې خبرې پروا نه ساتله. د هغوی سره خیرخواهي په کار ده چې دا غریبانان به جهنم ته لاړ شي. ماله په کار دي چې زه دې بچ کړم، ماله پکار دی چې زه دې بچ کړم. دا د انسان په قدرت کې ده چې کچری په تاسو کې د خودغرضۍ ماده وي، نو هغه به د خپلو ملګرو سره هم خودغرضه وي. یعنی چې په چا کې د خودغرضۍ ماده وي، نو هغه بیا د خپلو ملګرو سره هم خودغرضه وي او د غیر مسلم سره به هم خودغرضه وي. دا د انسان په نیچر کې وي، هغه داسې جوړ وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فطرت ډیر محبت والو. د رسالت نه مخکې هم هغه داسې و چې لا رسالت و تنو ملاو شوی. چې اولنۍ وحی نازله شوی وه، نو هغه حضرت خدیجه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې څه فرمایلی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې تو د کونډو او یتیمانو خیال ساتلو والی، د غریبانانو او مسکینانو مدد کولو والی. داسې اخلاق و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. یعنی د مخکې نه د هغو په زړه کې د خیرخواهۍ جذبات موجود و. او مونږ خلک وایو چې بس مونږ ته هر وخت خیرخواهي ملاوېدې، او چې زما د خصیص چاته پته ونه لګېدی، بیا به هغوی هم هغه شی واخلي. او دا مونږ د خپل خواوشا په باره کې داسې سوچ کوو، مونږ د هغوی متعلق سوچ کوو، څوک چې زمونږ خواږو وي، چې زمونږ خاندان واله وي، چې زمونږ رشته داران وي، چې زمونږ دوست احباب وي، چې د دوی وړوکې چې دوی ته د وړوکې خیر د رسولو جذبه په مونږ کې نه وي، نو بیا مونږ چا ته غټ خیر څنګه ورسوو به؟ چې خپل آرام قربان کړو او یا د خپل جاب نه قرباني ورکړو. دا کار هغه خلک کولی شي چې څوک ډېر خوږمن وي، د بل سره د همدردۍ جذبات وي په هغوی کې، ځکه چې دا کار د پیغمبرانو کار دی او پیغمبرانو داسې کړي وو. یعنی هسې خو خلک بنده چې دی نو پیمفلیټس تقسیمولی شي چې په یو بوت باندې ودرېږي او خلکو له یو څو کاغذونه ورکړي، د دین دعوت ورکړي، او بیا وایي چې زمونږ خو پیغام ورسوو. نو ستاسو په دعوت کې به هغه وخت اثر راځي چې څومره ستاسو په زړونو کې نرمي وي، د خیرخواهۍ جذبات وي د بل لپاره، چې دا خیر زه دوی ته څنګه ورسوم، د یو مسلمان زړه داسې څنګه کېدی شي. او دا خو ډېر واړو واړو سیزونه دي، لیکن مونږ خلک نه غواړو چې خلکو ته دې څه خیر ورسي. هغه خو یو وړوکی شی وي چې تاسو ارزان اخستی وي، یعنی یو وړوکی شان ریسپی وي، نو مونږ هغه چاته نه ښیو، ځکه چې مونږ نه غواړو چې د هغوی بچو ته هم هغه او نه یا کوس وړوکی شان د خیر خبره وي د چا بچي په باره کې چې د هغو ته به چېرته خیر ورسي، نو هغه هم مونږ هغوی ته نه ښیو. دنیاوي وړې وړې فائدې او دا مونږ ته چاته خیال نه غواړو، نو بیا به دومره غټ سیس پیغام څنګه رسوو چاته چې بس ما ته میلاو شي او نور چاته پته ونه لګي؟ دومره غټ پیغام چاته د جنت لاره خیال، مونږ د دې نه خلک محرومه کوو. دا خلک به د قیامت په ورځ وایي چې د دې سره پیغام وو، چې یا الله د دې سره پیغام وو خو دې خلکو مونږ ته پیغام نه و را رسولی. کنن د چا سره د کووید نسخه وي، څوک مړ کېږي او تاسو وایئ چې نه دا نسخه خو زه چاله نشم ورکولی، نشم شیر کولی، یا چاته نشم ښیلی، نو دا خبره به څومره بده وګڼلی شي. او نن د جنت نسخه د یو مسلمان سره ده په اخرت کې د جهنم نه د بچ کېدو لپاره، او مسلمان ته ښه پته ده چې د هغو ځای اور دی او د دې ځای د اور نه هغه او یا چنده سیوا دی، او مسلمان ته پته هم د داغه لاري، د هغې د طریقې، د هغې د بچ کېدو. ای مسلمانه، دا نسخه ستا سره ده، لیکن دومره ورک یې په خپل ژوند کې، تو په خپل ځان کې دومره مست یې او دومره خودغرضه یې چې ستا پروا هم نشته چې خلک دې مري په اور کې دې سوځي. مونږ خو ټیک یو که نه؟ مونږ به لاړ شو، زمونږ څه پروا؟ د نبیانو غم به دا نه وو چې مونږ خو به لاړ شو، زمونږ څه دي؟ نن مسلمانان هغه غم نه کیری کوي کوم چې د هغو د نبی غم وو. هغه د نبی د محبت دعوې خو ډېرې کوي، لیکن هغه غم هغوی په وراثت کې نه دی اخیستی. هغه غم کوم چې د نبی په لاره، یعنی هغه غم چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قلاره نه و پریښودی، نن هغه غم په نظر نه راځي، هغه فکر په مونږ کې نشته، دا سوچ زمونږ نشته. پخپله سوچ کوي، بخپل غم کوي. نو الله تعالی و فرمایل چې دا هغه قوم دی چې هغوی نه پوهیږي، دغه شان ډېر زیات مسلمانان هم نه پوهیږي. بیا مونږ په هغوی پورې خبرې کوو چې دوی داسې کوي، هغسې کوي، هغوی د قرآن د اورېدو دپاره راوغواړئ، هغوی قرآن طرف ته راوبلئ، کیدی شي چې هغوی پوه شي. دغه شان علما وایي چې یو کافر هم وي، که هغه هم ستاسو نه پناه وغواړي، لکه یو اسرائیل والا سټوډنټ دی او هغه به په یو مسلمان ملکي تعلیم حاصلوي چې هلته دین دی، د مسلمانانو اخلاق دی، کردار دی. نو علما وایي چې پرېږدئ چې هغه راشي، چې هغه واوري، هغه به وګوري تاسو ته، هغه به پوه شي په تاسو. که هغه ستاسو سره پاتې شي، نو هغه به پوه شي که نه چې اسلام څه شی دی. که هغه واوري، نو پوهه به شي که نه. او د ټولو نه مخکې څوک کتاب نه ګوري، او د ټولو نه مخکې چې څوک کتاب نه ګوري، نو اوله خلق خپلو بندیانو ته ګوري چې دوی څنګه خلک دي. هغوی دین د بندیانو په ذریعه پیژني. که هغوی ویزه غواړي چې مونږ دا ځای کتل غواړو، دلته راتلل غواړو، دلته سبق ویل غواړو، نو پرېږدئ چې راشي او سبق ووایي. او دا هغو حفاظت هم وکړی او هغه واپس هم ورسوی چې هغه په حفاظت سره بیا خپل ملک ته هم واپس شي. نو د دې ځای پورې اولنی رکو مکمل شو او حتمی احکامات دلته ورکړی شو کوم چې په نهمه هجری کې نازل شوي وو.